سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ده صفی الله ستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پایل په لاندو خبرونو باندې وکړم د افغانستان په لویدیس کې وی چاودنې د طالبانو د دفاع وزارت اړوند الفاروق قلی اردو 15 پرسونل وژلی او یو شمېر نور ټپیان کړی دي. دفاع وزارت په خپل ټوټر باندې دغه خبره تایید کړې ده. الفاروق قلی اردو په هرات کې د خود بریټ دقیق ځای د دفاع وزارت په بیان کې نه دی راغلی. د بیان له مخې بریټ نن سهار د ناپیژاند وسلوالو لخوا د 200 الفاروق قلی اردو د روغتیا پالانو په یو کاستر ډوله موټر باندې شوی دی. الفاروق قلی اردو په هرات کې میشته د افغانستان د څو لویدیځو ولایتونو لپاره د طالبانو تر ټولو یوه لویه پوځي اډه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ وایي افغان میرمن یو نجونې احساس کوي چې له نړیوالو هیرې شوي دي. ښاغلی بنټ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له راپور ورکولو وروسته په یو خبري کنفرانس کې دغه خبره وکړه. هغه وویل نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان ته پام وکړي او دا باید هیر نه شي چې افغانان یو وار بیا د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې نړیوال د طالبانو له مثبتې روحیې ناوړه استفاده کوي. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن جنوبي افریقا په لوی توپیر بنگلاديش ته ماته ورکړه. جنوبي افریقا لومړی بیټنګ وکړ. په شلو اوورونو کې 215 منډې وکړې. د بنگلاديش ټول ټیم په 101 منډو وسوځید. د جنوبي افریقا لوبغاړي ریلی روسو سلیزه وهاله او کوینټن ډیکاک څه باندې 60 منډې جوړې کړې. د نن په دویمه لوبه کې هند له هالند لوبه وګټله. د هند ټیم هالندي لوبغاړو ته 180 منډو هدف ورکړ. هالند په ټاکلو اوورونو کې یوازې 123 منډې جوړې کړې شوې. دامګړی پاکستان له زیمبابوي سره لوبه روانه کړې. سبا به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره لوبه وکړي. آیرلند خپله لومړۍ لوبه له انګلستان ګټلې خو افغانستان بیا پرې بایللې ده. او شپږ سوه شپېته تنه افغان کډوال پرون کاناډا ته ورسېدل. د افغانان له تاجکستان او پاکستانه په دوو پروازونو کې د تورنټو او ایډمنټون هوایي ډګرونو ته انتقال شوي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر تازه ورغلو افغانانو ته ښه راغلاست ویلی او ټینګار یې کړی چې هیواد یې د لږ تر لږه 30,000 افغانانو د ورغوښتلو او هلته د میشتولو هوډ لري. شان فریزر په خپل ټوټر باندې په یو بیان کې ویلي د افغانانو د بیا میشتولو پروګرام کال ته بشپړوي. د کاناډا د کډوالو چارو د وزیر په خبره له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 3500 افغان کډوال کاناډا ته رسیدلي او په خوندیتوب هلته هستوګن شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو .com کې ولولای. اوس ورزو د پروګرام معرفي ته. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ د افغانستان د وضعیت په اړه باندې اندېښنه ښودلې.
فرست اف اول is the huge
خوځون جنود حقونو په برخه کې ډېر شاتک شوی. ممکن دا شاتک په تاریخ کې بیساره وي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر ویلي د پاکستان پر پوځ او استخباراتي ادارو پسې بې بنیاد او درواغ خبرې کول انتهایی نامناسب کار دی. په دې اړه هم درته ریپورت لرو چې د البته مرکب ولرو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو روزونکی رئیس احمد زای وایي له آیرلند سره لوبه ورته مهمه ده.
سبانه میچ به ډېر مهم وي د موږ لپاره چې دغه میچ ترسره کړي. یعنې د ګټلو په صورت کې به دغه ګروپ بیا داسې سي چې درې ټیمونه به داسې چې یو به بیا کولی شي اخري میچونه به داسې سي چې هغه د کوارټر فاینل مرحلې ته به بیا داخلیږي.
او په پکتیا کې بزګرو ته اصلاح شوی غنم ویشل شوی دي.
دا یو بوجي ستاسو کاری تاسو به ان شاء الله یو نیم سال یو څلور شپې ته من حاصل کړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ وایي افغانان په ځانګړي ډول افغان میرمنې او نجونې حس کوي چې له نړیوالو هیر شوي. ښاغلی بنټ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې تر خبرو او راپور ورکولو وروسته دغه څرګندونې په کانفرانس کې کړې. هغه ویلي نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان ته پام وکړي او دا باید هیر نه شي چې افغانان یو وار بیا د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخکې په یو اعلامیه کې ویلي و چې نړیوال د طالبانو له مثبتې روحیې ناوړه ګټه اخلي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو ځینې څېړونکو باندې هم د هغوی پر تګلارو نیوکه شوې وه. جزئیات له فریدې سیال اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ وایي د افغانو میرمنو او نجونو د حقونو اوسنی شاتګ ښایي د دې هیواد په تاریخ کې بې ساری وي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له راپور ورکولو وروسته یو خبري کانفرانس ته وویل. افغانان په ځانګړي ډول میرمنې او نجونې احساس کوي چې له نړۍ یې هېرې شوې دي. ښاغلی بینټ وویل چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د شاتګ له خطر سره مخامخ دي.
لومړی خو دا چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې ډېر شاتګ شوی. ممکن دا شاتګ په تاریخ کې بې ساری وي. په بله مانا چې دا شاتګ د 1990 کلونو هم لوی شاتګ دی، ځکه کومې لاسته راوړنې چې په 2001 کال کې د جمهوریت رامنځته کېدو وروسته په تیرو شلو کلونو کې وشوي له شاتګ سره مخ شوي دي، او دا یو ستر شاتګ دی.
It's a huge setback.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې، میرمنې کار او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر ته نه پرېښودل کېږي. دغه شان حجاب هم پرې اجباري شوی دی. په رسنیز ډګر کې په ښځینه خبریالانو هم سخت محدودیتونه لګېدلي دي چې له امله یې زیات شمېر ښځینه خبریالانو خپلې دندې پرېښي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ په دغه خبری کانفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه ژورې اندېښنې شته او لګکۍ او رسنۍ په پراخه توګه تر فشار لاندې دي. ښاغلی بینټ وویل د خبره سمه ده چې د نورې نړۍ په ځانګړي ډول د اوکراین خبرونو پر افغانستان سیوری غورځولی، خو نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان هېر نه کړي، ځکه د ده په خبره افغانان یو وار بیا د طالبانو
There's been huge clampdowns on media.
رسنۍ په پراخه کچه ځپل شوي دي. هلته بشري بحران او له مجازات معافیت ته حساب او کتاب نشته. دا باید هېر نه کړو چې دا هېواد څلور لسیزې جګړه شاته پرېښې ده. کله چې زه له افغانانو سره خبرې کوم، دوی فکر کوي چې د نړۍ پام بل ځای په ځانګړي ډول اوکراین ته اوښتی دی، او دوی یوازې پرېښودل شوي دي او هېر شوي دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو چهارشنبه د دوی د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي وو چې نړیوال د طالبانو له مثبت روحي ناوړه ګټه اخلي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د یو شمېر څېړونکو بنسټونو په تګلاره نیوکه شوې وه. په اعلامیه کې راغلي وو چې دوی د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د بشري حقونو او بشري وضعیت د څار لپاره ګمارل شوو ادارو او اشخاصو ته د بې پرې موندنو شرایط برابر کړي، خو د همکارۍ له دغې روحي سره سره بیا هم ځینې اشخاص د واقعیت موندنې د علمي تګلارو خلاف د اوازو او مجازي سرچینو په استناد راپورونه جوړوي او د حاکم نظام پر ضد کاروي. خو په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو او په ډېرو دولتي ادارو کې ښځې له کار راګرځول د ښځو د حقونو ښکاره نقص دی چې په دغه هېواد کې دننه او بهر یې په اړه پراخ غبرګونونه موجود دي.
ژوند
ازادي خزینه پر اجازه نه ورکې چې د بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
په افغانستان کې د خصوصي پانتونو ټولنه وایي سکال خصوصي پانتونونو ته د محصلینو د جذب په برخه کې 50% کموالی راغلی او دغه پانتونونه له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. د خصوصي پانتونونو د ټولنې د عامه اړیکو مسؤل کریم ناصری نن ازادي راډیو ته وویل که وضعیت هم دا ډول دوام وکړي د ډیرو خصوصي پانتونو دروازې به وتړل شي. اخو یو شمېر ځوانان وایي سکالې مالی وضعیت ښه نه دی او نشي کولای په خصوصي پانتونو کې لوړې زده کړې وکړي. جزئیات له خاطر پردې سورو.
فیصل تیر کال په کابل کې له 12 ټولګي څخه فارغ شو دی وی د اقتصادي ستونزو له امله ونه شو کړی چې د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې ګډون او لوړې زده کړې وکړي. د نوموړي په خبره د بېلابېلو لاملونو له امله دولتي پوهنتونونو ته لاره پیدا کول سخت دي، خو هیله یې درلوده چې په خصوصي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي.
ډېر مې شوق و چې درسونه مې ودمه وکړو، خو نشم کولی دې نه چې زموږ اقتصاد ډېر ټیټه ده. دې کال کې کانکور ازموینه مې نه ده ورکړی، او د خصوصي پوهنتونو کې هم ډېر جیګ دی او نشم کولی چې هغه پرداخت کړو. زه د سهار تر شپې مزدوري کوم چې 100 روپۍ ترلاسه کړو، هماغه هم بیا پورته ورکړو.
مسعود بیا د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس پوهنځي د دویم کال محصل دی. نوموړي د اقتصادي ستونزو او بیکاري له امله خپلې لوړې زده کړې په نیمه کې پرېښودي. هغه ازادي راډیو ته وویل،
ما یو کال د کمپیوټر ساینس په رشته کې درس ویلی، خو سږکال مې د سیمسټر د فیس د ورکړې توان نه درلود، نو زه کار شوم چې زده کړې پرېږدم او کار وکړم.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته خصوصي پوهنتونونو ته د محصلینو په جذب کې 50% کموالی راغلی. د دې ټولنې د عامه اړیکو مسؤل کریم ناصری وایي سره له دې چې سږکال د خصوصي پوهنتونونو د سمسټرونو په فیسونو کې محصلینو ته تخفیف په پام کې نیول شوی، خو په خبره د محصلینو د نشتون له امله ښایي ډیری خصوصي پوهنتونونه د اقتصادي ستونزو له امله وتړل شي.
وضعیت هم د محصلینو هم د پوهنتونونو ډیر خراب دی. جذب د محصلینو نوی کانکور کې کم شوی، 50% کم شوی دی. که چېرته اقتصادي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي، نو کار شته چې تقریبا ډیری پوهنتونونه وتړل شي.
ښاغلی ناصری وایي هغه 28 ډیپارټمنټونه چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د جواز د نه درلودو په صورت کې فعال وو، د طالبانو پر راتګ سره وتړل شول او بیرته ورته د فعالیت جواز هم ورنکړل شو، خو نوموړي په اړه ډېر جزئیات ورنکړل. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقي نظر هم په دې برخه کې واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکې ځواب نه کړې. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې 140 پوهنتونونه او د لوړو زده کړو تحصیلي موسسې فعالیت لري چې شاوخوا 190,000 محصلین پکې په زده کړو بوخت دي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې په 190,000 محصلینو کې 30% مېرمنې دي. یاد ټولنه وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمن کېدو مخکې په خصوصي پوهنتونونو کې د محصلینو شمېر 212,000 ته رسېده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
ورب شو پاکستان ته حالت د ISI مشر ویلی د پاکستان پر پوز او استخباراتي ادارو پسې د دب خبره به بنیاد او دروغ خبري انتهایی نامناسب کار دی. جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر په 8مه پراول پنده کې د پوسټ مرکزی دفتر کې وی خبری غونډه ته په وینا کې ظاهراً د پاکستان د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان تورونو ته اشاره زیات کړ چې پوز او هم د دې اداره کلکه پریکړه کړې چې د پاکستان په سیاسي چارو کې به نور لاس نه وي. عمران خان له تیرې سمودي رئیس د خپل ګوند په ولسی غونډو کې د یو چالو نوم اخیستو پرته د میر جعفر، میر صادق، غدار او نیوټرل کلمو په کارولو دا تاثیر ورکوي چې ګواکې پوز مخالفو یا اپوزیشن ګوندونو ته په لاس ورکولو د دوه حکومت ړنګ کړی. له هارون باچا به د دې موضوع تفصیل واورو.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر پر 8مه د پاکستان پوسټ په مرکزی دفتر کې په یو خبري کانفرنس کې ښکاره شو. نوموړي د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې دا بېساري اقدام یې ځکه وکړل چې د پوز او د خپل ادارې نوم او عزت ورته ګران دی. جنرال انجم پرته له دې چې د پخواني وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان نوم واخلي، وویل چې په ملک کې د دروغ یوې بیانیې دې مجبور کړل چې خبری کانفرنس ته خپل موقف وړاندې کړي.
آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے.
دیوایت یو چاته میر جعفر او میر صادق وای او شواهد در سره نوی، نو ظاهر ده د دې چې سمره هم مزمت خوشي کم بوي. دا صریحن پر دروغ ولاړې و نظریه ده. د نیوټرل، غدار او جناور کلمې د دې لپاره نه کارول کیږي چې کنه پوز دا غي مشر یا زما ادارې ISI غداری کړی ده. دا د دې لپاره هم نه ده چې کنه دې ادارو غیر آئینی او غیر قانوني کارونه کړی دي، بلکې دا نمونه ورته ځکه اخیستل کیږي چې پوز له غیر آئینی او غیر قانوني اقداماتو انکار کړی دی. اسټابلیشمنت تیر کال پریکړه وکړه چې خپل آئینی کردار پورې به محدود پاتې کیږي. پر موږ ډیر فشار راوړل شو، خو پریکړه مو هماغه ده چې خپل آئینی کردار به نه پشا کیږو.
کہ اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے۔
د ایسای مشر په خپل خبرو کې زیاته کړه د ایمان دی چې د پاکستان هر سیاسي ګوند ته باید د سیاست کولو یو شان موقع په لاس ورکړل شي. د وویل د پوز د پریکړې لپاره د مشر یې جنرال باجوا شخصیت ته سپکاوی وشو، خو په خبره یې چې پوز بیا هم پر خپله پریکړه ټینګ ودرید. بلخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لاغ راځي چې په مرکز کې حکومت لنګ شوی دی، په خپلو جلسو کې پرته له دې چې د پوز او یا هم د ایسای د مشر نوم واخلي، د هغوی د بې پریتوب یا نیوټرل کېدو پر پالیسۍ سختې نیوکې کوي. دا چې په خبری کانفرنس کې د ایسای د مشر ښکاره کېدل څومره د ارزښت وړ دي، او دا هم چې د عمران خان د بیانیې پر وړاندې بعد استخباراتي ادارې د مشر خبرې آیا ځای ونیسي او کنه، د دې پوښتنو په ځواب کې د سیاسي چارو شنونکي او د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د مطالعاتي څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک د اکتوبر پر 20مه مشال ریډیو ته وویل د ایسای د تیرو وختونو غلطو پالیسیو د دې ادارې مشر سپیناوی کولو ته اړ کړ.
نن د ملک حالات چې کوم کنفیوژن دی او گڑبڑ دی، د دې فوج کردار ډېر زیاتې ګوتې نیولې کې ډېر بحثونه شروع شول. دې نه داسې لګي چې هغه مجبوره شلو چې خپله را مخامخ کړي، داسې لګي چې آی دا هیټ محسوسوي. د عمران خان بیانې سوا بنیادی طور باندې په دروغو بیستا، خو دروغو تومره کنفیوژن جوړ کړلو نو فوج کنټروورشل شو. نو خو عمران خان ته تومره زور ورکول او دغه بیانیا و
مشر لیفٹنٹ جنرل ندیم احمد انجم د اکتوبر 20 میں خبری غونډ کې دعوی وکړه چې عمران خان 13 مارچ میاش د پوز مشر جنرال باجوا ته د هغه د کاري مودې د یو وار بیا غزولو وړاندیز کړی و، خو جنرال انجم زیاته کړه د پوز مشر دا وړاندیز ونه مانه او د ملک په سیاسي چارو کې د نه لاس وهنې پر پریکړه ټینګ ودرید.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په لویدیځ کې د شیعه مسلمانانو پر یو زیارت برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د ایران دولتي رسنیو دا خبره کړې او د داعش وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. جزئیات له اجمل اندورو.
برید د شیراز په ښار کې د شاه چراغ په مقبره کې د مخام د لمانځه پر مهال شوه. د ایران دولتي ټلویزیون وایي بریدګر یو وسلوالو چې 19 کسان نور ټپیان کړي هم دي. ایرانی چارواکو ویلي دي بریدګری نیولې. تر دې مخکې رپورټونو کې ویل شوي وو چې برید د درې وسلوالو لخوا شوی چې 14 کسان پکې وژل شوي او 40 نور پکې ټپیان شوي. خو د ایران د قضایي قوې ځایي مشر قاسم موسوی د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي چې بریدګر یوازې یو طرح کړو. د سیمې یو بل دولتي چارواکي هادي ایمانیا د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي چې بریدګر په دې زیارت کې پر راټولو شوو عبادت کوونکو بې توپیره ډسې کړې دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د دې برید په وړاندې د سخت غبرګون شمنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي دي تهران به د ترهګرو او بهرنیو لاسوهنکو په وړاندې اقدامات وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په هغه بیان کې چې دولتي رسنیو خبر کړي زیاته کړي د جنایت په ایران کې د ویر او تاوتریخوالي د خبرونکو شیطانی اراده روښانه کړه. عبداللهیان همدارنګه د داسې باوري معلوماتو د لرلو ادعا کړې چې د په وینا دښمنانو د ایران د نام نه کولو لپاره یو څو اړخیزه طرحه جوړه کړې ده. د دې برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې منلې. تر دې مخکې د داعش وسلوالې ډلې په ایران کې د یو لړ نورو پخوانیو بریدونو مسؤلیت هم منلی و چې پکې په 2018 میلادي کال کې د ایران د اسلامي انقلاب د رهبر آیت الله روح الله خمینی په قبر دوه وژونکي بریدونه هم شامل دي. په ایران کې دا برید داسې مهال ترسره کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د ایران امنیتي ځواکونو له هغه اعتراض کوونکو سره نښتې وکړي چې د پولیسو په توقیف کې د وژل شوي مهسا امینی د څلوېختۍ په مناسبت لارو کوڅو ته راوتلي وو. مهسا امینی د سپتمبر په 14 په تهران کې د پولیسو په توقیف کې مړه شوې وه. هغه تر مرګ څو ورځې مخکې د هغه څه له کبله چې ایراني چارواکو نامناسب حجاب بللی و ایران کې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا نیول شوې وه. د مهسا امینی مړینې په ټول ایران کې او له ایران نه بهر د ایرانیانو پراخ اعتراضونه راو پارول چې لا هم دوام لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
دی برخی تمو بیام خراغلاست ویم. لمرای با دی افغانستان او آیرلند کرکټ د لوبي په اړه باندې تاسو ته یو مرک تر خبره کوتر هغه مخکې دا چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن څو لوبي وشوې. لومړی یو کې جنوبی افریقا بنگلادیش ته په 104 منډو لوی توپیر سره ماته ورکړه. په داسې حال کې جنوبی افریقا یو لوبغاړي سلیزه وهله ریلی روسو او بل لوبغاړي کوینټن ډیکاکس باندې 6 منډې وکړې. په دویمه لوبه کې هندوستان هالند ته ماته ورکړه په 55 منډو باندې. او په اوسنۍ لوبه کې چې روانه ده پاکستان له زمبابوې سره مخ دی. د زمبابوې درې لوبغاړي سوځېدلي او 4 منډې کړې دي. سبا په افغانستان له آیرلند سره مخ شي. د افغانستان د سبانۍ لوبې او د تېرې لوبې چې نیوزیلند په وړاندې وشو او باران پکې وشو او نتیجه هم یو شو. په همدې ارتباط باندې د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال جعفران په استرالیا کې د کرکټ د ملي ټیم له یو روزونکي رئیس احمدي سره خبرې کړې دي.
بازی شین دسی شغه دی مونږ په کنټرول کې نه مونږ تاسو په کنټرول کې نه تاسو خو دې چې مونږ لوګ دل ته لاړه او پوره پوره تیاری کړی او دغه نندرچان او غریمان څومره چې تماشې تر غلې ودی کې مونږ ډیر وړ وړ مشمان ولیدل دي. مو افغانستان مختلف اقوام او خلک کې ولیدل. یعنی خپل دغه مونږ ډیر انرژي مونږ تر کړ چې دی هر یو د افغانستان له ګډ ګډ نه دل ته لاړه راغلی او دی وختل چې د افغانستان کې بلوغ لوګوړو دغه وختل چې دغه نندرچان په مخ کې یو لزر څومره پوری تقریبا 2000 پورې خپل افغانستان لوبغاړي دغه وړیا مخکې جمع په خبرو کې ویلي کنه د موږ لوبغاړو ته پکار دی چې دغسې میچونه ریزلټ او بیا وروسته ګورو. خو یو څو فائدې موږ ته دي. یو خو به د موږ دغه د لوبغاړو استعداد معلومیږي چې دغه ټیمونو خلاف باندې موږ څنګه لوبې کوو او د کرکټ مینهوالو ته به هم دا اندازه لګیږي چې یعنې د موږ ټیم غټ ټیمونو خلاف باندې څنګه که ووایو. شخصا خفه شو په دې معنا باندې چې کار چې پرون میچ شوی وای خدا چې موږ څه پوس کې دي نو څه نو شي به کولای وای کی
ته پرونی له دینه ورسته د افغانستان ګروپ اوپن پاتې دی. یعنی هر ټیم دا چانس لري چې ټاپ ته راشي. فکر کوي د افغانستان چانس زیات شوی دی پرونی له دینه ورسته.
یو پوینټ سره سبانه میچ ډېر مهم وي د موږ لپاره چې دغه میچ ترسره کړي. یعنی د ګټلو په صورت کې به دا ګروپ بیا داسې شي چې درې ټیمونه به داسې شي هر یو بیا کولی شي آخري میچونه به داسې شي چې هغه د کوارټر فاینل مرحلې ته بیا داخلي. نو سبانه میچ ډېر مهم ده د موږ لپاره چې دغه میچ کې ترسره شو. ان شاء الله بیا تاسو ته موږ ډاډ درکولی شو چې د افغانستان ټیم په دغه ټورنمنټ کې به مهم مخکې لاړ شي.
آخری پوښتنه ده آیرلند سره افغانستان تر نړیوال جام مخکې سیریز درلوده چې سیریز آیرلند وګټو مګر تر هغه مخکې افغانستان لوبې ترې ګټلې وې. څومره دغه د وروستي سیریز بایلل د لوبغاړو په ذهن باندې منفي تاثیر درلودلی شي که فکر کې به کیسه خلاصه شوه نه وي کیسه سبا شروع کړي؟
یعنی هر یو ټورنمنټ مختلف ټورنمنټ یا هر یو دپاره آیرلند سره چې موږ سیریز وکړو کنډیشن ډېر مختلف وو او موږ په چلاړو دغه په سیریز کې موږ ډېر کم بیک کمال وو. اخیری میچ وو چې فیصله کول میچ وو د باران له وجې نه خراب شو. په دې ټورنمنټ کې که داسې وګوري لوم دوه میچو بیلونه وروسته موږ ډېر کم بیک کړی وو. نو هماغه ښه مورال سره بیا موږ چې کله ایشیا کپ ته راغلو دومره په سخت کنډیشن کې چې هلته موږ لوبه وکړو هغه لومړي دوه میچونو چې ډېر په اسانۍ سره موږ په ایشیا کپ کې وګټل. نو کرکټ ته مخکې ما خبر یاد کړه هغه سریلنکا خلاف باندې سره شپږ منډې د موږ بالینګ په خلاف باندې یعنې د موږ په کنډیشن کې بیا د موږ د څومره څنګه چې د موږ سپېران دي په دې منځ ویل سم چې سریلنکا په ټورنمنټ کې ښه لوبه وکړله او دغه د ښې لوبې نتیجې وه چې هغه ایشیا کپ هم دې وګاټه. نو هغه خبرې چې هلته وي هغه کوم مثبت شیونه چې وو هغه لوبغاړي او دغه ټول سپورټنګ سټاف څومره چې د هغه ځان سره دلته هم کیریان کړل او کوم نوخات چې موږ ته معلوم شي چې موږ کار کوو هغې باندې موږ دلته کار وکړو. انشاءالله چې په دغه میچو کې موږ ډېر په کار نه راشي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام WFP عامدارنګ د ناروې د شورا لخوا بزګرو ته غنم ویشل شوې دي. د راپورونو په اساس د مرکز او ولسوالیو 15,500 بزګرانو ته اصلاح شوی غنم او کیمیاوي سره ورکړل شوې ده. په دې اړه نجیب الله لوخیل ریپورت جوړ کړی.
د پکتیا په مرکز ګردیز او 1200 ولسوالیو کې 15,500 بزګرانو ته د نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP لخوا د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سره ویش پیل شوی دی. په دې پروګرام کې هر بزګر ته په وړیا توګه یوه بوجۍ د اصلاح شوي غنمو تخم، یوه بوجۍ توره او یوه بوجۍ سپینه کیمیاوي سره ورکول کیږي. د پکتیا د کرنیزو چارو عامر مومن خروټی آزادۍ راډیو ته وویل
د اصلاح شوي غنم چې کله منځ ته راځي او تولیدیږي دا تقریبا شپږ اووه کاله دربر نیسي. دې باندې ډېر فاکتورونه اجرا کیږي، ډېرې تجربې پې کیږي، د امراض و آفاتو په مقابل کې دا ټیسټ کیږي، اواري لوړ حاصل په مقابل کې ټیسټ کیږي. دا یو بوجۍ ستاسو کاری تاسو ته به انشاءالله یو نیم سل یو سل شپېته من حاصل کړي.
بلوری ته د پکتیا بزګران خوشحاله دي چې دا ځل نه یوازې تخم او سره په مناسب وخت کې ورکول کیږي، بلکې دوی لپاره دا ټول کرنیز توکي وړیا دي. د پکتیا یو بزګر روزی خان وویل
د کانانو سره په رښتیا کومک نوسم وروسته کال دغه پیسې هېڅ نشته، توره سره هم مفته ده، سپینه سره هم مفته ده، او غنم هم په خپل ټاکلي وخت راورسېدل چې دلته یې زمینه اوس بالکل مساعده ده.
د بزګرانو پر وړاندې یوه بله مهمه ستونزه په کروندو کې د بیلابیلو نباتي ناروغیو شتون وي چې د هغې له وجې حاصلات کمیږي او کیفیت ته یې هم زیان رسیږي. یو بل پکتیاوال بزګر امیرزاده غوښتنه کوي چې مؤسسې او اړوندې ادارې دي د کروندو پر مهال دوی سره د نباتي ناروغیو په تشخیص او درملنه کې هم مرسته کوي.
نظارت اوسي نو ډېره ښه، ځکه چې ډېکان سړی خو نه ورته پوهېږي بیا یې اوس کې نه دا معلومات نشته کوم مرض لګېدلی ده. دوی سره کوم نظارت اوسي انشاءالله ورته معلومات کېږي، وخت دوام ورکولی شي، علاج کولی شي انشاءالله.
بلوری ته د پکتیا چارواکي غوښتنه کوي چې ملي او نړیوال بنسټونه دې په ځانګړي ډول د کرنې برخې پرمختیا او ښه کېدو ته پاملرنه ډېره کړي. د پکتیا د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید وویل
هغه وخت مثال چې مخکې به په مختلفو کمو ولسوالیو کې توزیع کوله، د مرکز مربوطه په خواو شا نږدې ولسوالیو کې چې دوی یو څه امنیت ښه باله، لله الحمد نن سبا د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر ولایت کې، د هر ولایت په هر ولسوالۍ کې که خارجي مسیح دي که داخلي مسیح دي په اطمینان او ډاډ سره خپل خدمات خلکو ته وړاندې کوي.
د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال شپږ میلیونه میټریک ټنه غنمو ته اړتیا لري چې نږدې څلور میلیونه له خپلو ځمکو او تر دوو میلیونو میټریک ټنه غنم له نورو هیوادونو قزاقستان، ازبکستان او له پاکستانه په بیه اخلي. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی، مهم پیداوار هم دا غنم دي.
ستاسو له پیغامونو
لاجان د کابل نه ګوره دا اوس مې د عالم هغه د آزادۍ راډیو کې دغه د مجلې برنامه واورېدله. مثال دغه وګورئ، دا اوس هغه د عبدالله بختاني په باره کې ویلي چې دو ګوره اول تعلیم په کور کې د مور او د پلار نه زده کړی. ګوره دا مور دومره مهمه ده چې دا تعلیم کې د اولاد ګوره اخر نتیجه دې وسړی څه څومره رشد وکړه. ګوره که د انسان څه مثال د علومو اکاډمۍ غړی څه مثال دا ټول ګوره دا د علم دا مور خدای دې رضا لپاره دی، خدای دې رضا لپاره دی، خدای په لیاس. دغه طالبان ته زه وایم چې دا خوندې پرېږدي چې درس وایي. ګورې تاسو بالا ته څه جواب وایي؟
بعد له سلامه دا کوم مجاهدین طالبان چې دا زموږ معروفیان ته مرستې ورکوي دغه پر ځای دې وروره دا زموږ د معروف روډه پوخ کې ډېره سترګې ده چې دا موږ بولدک ته درځو. تقریبا د دوو ورځو ګڼټو بار موټر لار ده، بېخي وطنونه دي، موږ نه ډاکتر لرو نه شی لرو. طالبان ته وا دا روډه پوخ کې ډېره مهرباني به موږ موږ یوه مرسته هم نه غواړو، یو شی نه غواړو، خالي روډه پوخ سي. ورور زما آبادي ګړ د روډه سره ده.
شینواری ما د نازیانو لسوالۍ څخه مې تاسو سره اړیکه نیولې ده. دلته ډېر شمېر مشکلات موږ لرو چې ولګه تنده بیکاري بیروزګاري ده، او دلته تقریبا د پنځو شپږو کلونو څخه را په دې خوا وچکالي ده او هیڅ اوبه نشته دی. خلک د تندې څخه امریحا ته تر دې پورې چې داسې خلک شته دی چې د لس کیلومتره پنځلس کیلومتره څخه د لرې ځایونو څخه اوبه پر شا راوړي، او مشکلات ډېر زیات دي. له حکومت څخه هم دا خواهش او هیله ده چې دلته موږ ته د غره څخه پایپونه را تیر که، اوبو بندونه راته جوړ که، همدارنګه څاګانې راته وباسي، ټویلونه راته جوړ که. خلک د بیروزګارۍ سره مخ دي، باید خلکو ته کارونه موسسې راشي. دلته هیڅ داسې موسسې نه دي راغلي، په تیرو حکومتونو کې هم او په دې کې هم. نو خلک دلته ډېر د بیروزګارۍ او مشکلاتو سره مخ دي، د ولګې له امله، حتی تر دې پورې چې د ولګې له امله مرګ خطر سره مخ دي، مري.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده